کې د پرونی 14 مسولیت په غاړه واخیست. د ډلې نن دو شنبه په یو بیان کې دا کړي چې د یک شنبه په ورځ یې په یو شویه میشت سیمه کې په برید سره دیارلس کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د کابل د طالبانو امنیه قومندانې ویاند خالد زدران یک شنبه ماښام تایید کړه چې د دشت برچی په 14 کې چې یو مسافر وړونکی موټر یې هدف ګرځولی، یو تن وژل شوی او یو لس نور ټپیان دي. د اشتر دې مخکې هم د کابل په لویدیځ شویه میشت سیمه کې د ګڼو مرګونو بریدونو مسولیت منلی دی. د شپږیزې کرکټ لیګ په لومړنۍ لوبه کې باندې امیر لوبډلې سپین غر ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د معلوماتو په اساس په نننۍ لوبه کې باندې امیر خمارانو ټیم په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 138 منډې هدف وټاکلې. سپین غر لوبډله بیا هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله او په شلو اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې جوړې کړې دي. صدیق قتل د باندې امیر ټیم په ګټه په شپږ 40 توپونو 9 تا منډي جوړې کړې. د پاکستان لور ته په تورخم کې د ګمرک د تصفیه اتحادیه کارکونکو د موقتو سفری اسنادو پر ضد سرلنن کاربندیز اعلان کړ. دوی وایي تر هغه به کار نه کوي چې د پاکستان حکومت پر موټر چلوونکو محدودیتونه نوي لري کړي. د پاکستان حکومت یوازې هغه موټر چلوونکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې د سفر موقتی اسناد لري. د فرانسې، برېټانیا او جرمني مشرانو له ایران او ملګرو یې غوښتي چې پر اسرائیل له برید ډډه وکړي. د دغو اروپایي هیوادونو د مشرانو په خبره دا برید به سیمه ییز کړکېچ لا پسې زیات او د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ احتمالي اوربند له خطر سره مخ کړي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
په 25 دقیقې بحث کې نن په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د دینی مدرسو د جوړولو پر موضوع خبرې کوو چې طالبان یې یوه لاسته راوړنه ګڼي، خو ځینو کتونکو اندېښنه ښولې چې شایي په دغو مدرسو کې د افراطیت د ترویج لپاره کار واخیستل سي. السلام علیکم. په افغانستان کې د دینی مدرسو د شمیر د زیاتولو د هڅو په دوام د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر تیر کال په یوه په هر ولسوالۍ کې د لږ تر لږه لسو لویو دینی مدرسو د جوړولو سپارښتنه کړې وه. کله چې طالبانو درې کاله مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د دینی مدرسو د جوړولو لړۍ ګړندۍ کړه. د مدرسو په جوړولو کې نه د بودیجې د کموالي پلمه مطرح کیږي، نه د نورو ستونزو. ځینې کسان د پاکستان د قبایلي سیمو مثال ورکوي چې هلته هم د دینی مدرسو شمیر زیات دی او هلته افراطیت هم زیات خپور شوی دی. ځینې کتونکي د طالبانو او د هغوی د افراطي نظریاتو د بیا ظهور سرچینه همدغه ځای ګڼي. آیا په معاصره نړۍ کې یو هیواد یوازې دینی مدرسو ته اړتیا لري؟ په افغانستان کې ولې د نورو تخصصي ښوونیزو مرکزونو خواته پام کم دی؟ جونی او شزی له تعلیم او تحصیل را ګرځول سی وی دی؟ په داسل کې چې په ونسن کې دنجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پور ته د نور تعلیم دروازې بند دي او دوی د پهنتون لزدا کړو هم نه کړي، خو په دغه هیواد کې د دینی مدرسو د جوړولو لړۍ په شدت روانه ده. د طالبانو د پهنې وزارت د تیر کال رسمي شمیري شي چې اوس مهال په ونسن کې د دینی زده کړو څخه باندې 15,000 مرکزونه فعال دي چې 1,000 نارسمي مدرسې او 4,500 غیر رسمي دارل فازونه دي. خو په پاکستان کې چې 315 میلیونه وګړي لري، د شمیرو له مخې شاوخوا 15,000 مدرسې فعال دي. ګومان کېږي چې د ناراجستر سو مدرسو شمیر شایي تر دې زیات وي. په تیر جمهوري نظام کې هم په افغانستان کې د دینی مدرسو د جوړولو لړۍ روانه وه، خو هغه وخت هڅه دا کېدله چې نصاب یې د حکومت لخوا تصویب سي او اصلاحات پکې راوستل سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتونبایوه امنیت شورا ته په خبرو کې ویلي وو داسې راپورونه وررسېدلي چې شهید طالبانو حکومت په مدرسو کې د هر عمر نجونو ته هم د زده کړو امکان ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار په 13 دسمبر میاشت کې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې په بشپړ ډول د منلو نه ده چې مدرسې د ښوونځي یو بدیل سی که د هلکانو لپاره وي یا دنجونو لپاره. په دې بحث کې پر همدې مسأله خبرې کوو. د بحث میلمانه دي ډاکټر عبدالحلیم فاروق چې په سعودي عربستان کې د امام محمد بن سعود اسلامي پانتون پخوانی استاد دی، صلاح الدین سعیدی چې په حقوقي او اسلامي چارو کې لوړې زده کړې کړې دي او د چارو شنونکی، ظاهر اکبری. فاروق صاحب، تاسو ترازو سمه ده چې افغانستان یو مذهبي ټولنه ده، آیا دغه ټولنه هم دومره شمیر مدرسو ته ستاسو په نظر اړتیا لري؟
مننه کومې به خوشالي مو غواړم ستاسو او ستاسو اوریدونکو ته سلام. د دې کې شک نشته چې په معاصر دور کې د ژوند په ټولو اړخونو کې علمی معیارونو ته پام لرل د یو ضروری خبره ده. چون موږ یو اسلامي ټولنه یو، موږ په ژوند کې هم اسلامي علومو ته ضرورت لرو، ولې یوازې نه دا چې اسلامي علومو ته دومره ترجیح ورکړو چې د ژوند نورې برخې به فلج کړو. زه فکر کوم د زموږ نصاب تعلیمي چې کوم په افغانستان کې په تېر جمهوریت کې یا د هغه نه په مخکې دورو کې هغه هم اسلامی نصاب و، ځکه چې په لیسو او په متوسطو کې او ان تر د پوهنتونونو اسلامی تعلیمات په خپله کامله برخه باندې هغه تدریسېدل. فقه، عقیده، تفسیر، احادیث یا د دې په ورته نور مضامین لوستل کېدل. نو که زه ویم د افغانستان تعلیمي نصاب هم د دینی علومو د لحاظه او هم د طبیعي علومو لحاظه تقریبا په متوازن شکل باندې پرمختګ کاوه، ولې د کابل د سقوط نه وروسته یو لړ تغییرات رامنځته شول. او هغه سرکرده تغییرات یې دا و چې پخوانی نظام باندې عمل یا ودرولی شو یا په ځینې برخو کې معطل کړی شو، او دینی مدارسو ایجادول په داسې شکل باندې رامنځته کړی شو چې د ټولنې د ژوند برخې نورې برخې پلچ کولی شي. نو په اسلامي ټولنه کې باید توازن وساتلی شي. په دغه شکل چې په طالبانو حکومت رامنځته کړی دی او د اسلامي مدارسو ته پرمختیا او یا پراختیا ډېره کړې ده، نو زه فکر کوم په راتلونکي کې به ډېر بد اثر ولري. مننه.
ډېر مننه ښاغلی صلاح الدین سعیدی، تاسو ته هم شرغلاست وایو. په افغانستان کې خلک له دینی زده کړو سره لکه څنګه چې یادونه وسوه حساسیت خلک نه لري، خو کله چې د مدرسو تر شا پټو سیاسي اهداف ته پام وکړي یو څه حساسیت شي. ستاسو په نظر دا پټ سیاسي اهداف څه کېدای شي؟
مطمئنن د افغانستان خلک نه نوی اشاره نه نوی فیصد مسلمان دي. د مدرسې سره مشکل نشته، د اسلامي زده کړو سره مشکل نشته. خبره په فهم د منابع او د اسلام نه چې قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. متاسفانه په دغه برخه کې تر ډیره کچه د اسلام د دین نه د ترقی د پوه او د علم په مقابل کې سوء استفاده شوې ده. زبا دغه متفاوته پوها کې مشکل نه وینم. هر څوک کولای شي خپل مفتي ولري، خپل فتوا ولري، او دغه فتوا د پاره د تحقق د پاره په مشروع ډول باندې کار وکړي. مشکل هغه زمان را برسېره کیږي، راپورته کیږي چې د ټوپک په ضد په غیر مشروع وسایلو او د سر نیزه په ضد باندې په ملت باندې هغه افکار تحمیلیږي چې هغه خپل برداشت دی او هغه برداشت حتمی نه دی چې وارد برداشت نوسی. دا هغه مسئله ده چې موږ باید نړۍ ته خپلو میندو ته او طالبانو ته دا هم جوته کړو چې ګوره هغه برداشت چې تاسو د دین نه په دغه یا هغه مورد کې لرئ د هغې صحت او سقم کې خبره نشته. د هغه جدا بحث دی، اما د هغه تحمیل په باقي ټولنه باندې د ملت لور د مکتب او د تحصیل لمنه کول دا هغه شیان دي چې ملت ته آزار ورکي او هغه منفي جوانب دي چې متاسفانه د اسلام تر نامه لاندې پر ټولنه باندې تحمیلېږي.
مننه. ظاهر اکبری، تاسو ترازو یو ځوان یا تنکی زلمی چې له مدرسې فارغیږي یا له یو ښوونځي، د دوی په تفکر او سوچ کې ستاسو په نظر څه توپیرونه وي؟
مننه صالح صاحب، تاسو سلامونه او د میز میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او درنښت. اصلا د دماغ په اړه باندې کله چې په یونیساب جوړیږي هغه د ملکونو د عرضې او تقاضا او د ضرورتونو په اساس باندې چې ټولنه څه ته ضرورت لري په هغه باندې ډېر زیات فوکس کوي او د ملک ملي منافع څه دي. طالبان چې چون د داسې منظم نظام چلون کې نه دي او د هماغه پروژو تکمیلون کې دي، نو د غواړي د دې خپل هر یو محلي کومندان او په ټوله کې د دې دغه کومندانان د خپل واک د قوت لپاره د دغه مدرسې جوړوي. په دغه مدرسونو کې دی یا هم د دې په کوم فکر باندې خلک روزي دی، یا مغه په دې زور او د خرافاتو نصاب چې کله په دیوبند جوړېدله، د دیوبند جوړښت نه وروسته دی هغه په زیرو کتابونو باندې خلک روزي. زه باوري یم هغه کتابونه چې تاسو د دغه ځینو علماو دغه خرافاتي ویناګانې وینئ، او بیا دلته د افغانانو د نړۍ د مسلمانانو د حقیقي علماو لکه ډاکټر صاحب علي مولدنو ملګرو چې بیا احساسات ورته پورته کېږي چې وایي چې دا خو په دین کې څه نشته دي، همدا څه په اسان په غزیرو کتابونو کې دي. په ما غزیرو کتابونو باندې روزي چې نیم یې په خرافاتو، اکثره یې په جنګي روحیه باندې دي. ځکه دوی دغه مدرسو ته مخه کړې ده چې دوی هغه خپل هر قومندان، محلي قومندان او د هر زورواکی دی د خپل واک د قدرت د ساتلو لپاره خپل فوج او د خپلې ډلې غټولو په اساس باندې دغه مدرسې تکاش ورکړی دی. د ماشومانو ذهنیت خو واضح معلومه دی چې ته یو ماشوم په مغه ورکتوب کې د ټوک پر راټولولو باندې او د ذهنیت یا د پاغ اساس باندې چې یو بل چاته احتیاج وي، او په مدرسو کې په هغه ظالمانه شکل باندې د دې روزنه چې په دې باندې په کوم استبداد چې دی چې هر ورځ دی باید شکنجه شي، هر ورځ دی باید ورټل شي، هر ورځ دی باید د بیلو بیلو ازموینو لاندې راشي او بیا غوته زیاته فزیکي شکنجه ورشي، نو د هغه انسان یا هغه ماشوم چې کله ټولنې ترځ کېږي هغه به د ټولنې سره په کوم مقدار باندې ټولنه هغه برخه چې د دې غوندې زده کړې نه وکړي او ته په کوم سترګو باندې ګورې. نن چې دغه کوم طالبان په افغانستان کې په پلچکو په چک پاینټونو کې په ټولنه کې دي، عامو خلکو سره کوم برخورد کوي، دغه د مغه مدرسو د محیط روزنه ده چې موږ یې په هغه کې وینو، په عمل کې وینو. نو انسانان واقعا د روحي روحي روانې باندې روزي، او دا روحي رواني د ټوله روحي روانيان ټولین توان کوي چې عمله نیوس موږ په ولایاتو او په خرونو کې ګورو چې د هغو طالبانو برخورد عام افغانان سره آیا نارمل دی که نه دی. نن چې یو انسان دی په ګیره باندې وهي، موسیقي باندې شکنجه کوي، یو ښځې ته چې هره ښځه چې د کوره وځي یو غوته د بد اخلاقه په سترګه ګوري، دا د دغه مدرسو محصول دی چې موږ وړاندې کوو. هیڅوک په افغانستان کې د دیني زده کړو مخالف نه دی. یو وخت د موږ دوو قدرمنو مشرانو دې ته اشاره وکړه، په افغانستان کې اکثریت قاطع اکثریت خلک مسلمانان دي او هیڅوک د دین او د دیني عالم سره مشکل نه لري. خلک چې ستونزه پیدا کوي هغه د دغه ماحول او د دغه تعداد باندې روزنه باندې یا د یو سکتور ته هغه هم په دې خرافاتي شکل باندې روزنه ته د خلکو ستونزه ده ورسره. او موږ په ډېر واضح درته وایو چې دغه څه چې روان دي دا تنها نه د افغانستان په ضرر، د دې سیمې په ضرر باندې پیدا تمامېږي. په دې انداز شکل باندې، په دې تعداد باندې، په دې فکر باندې دومره خلکو روزنه، دا په واقعیت کې د دې سیمې لپاره یو غټ تهدید باندې بدلېدل شي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب عبدالحلیم فاروق. د سعودي عربستان کې تدریس هم کړی دی، په سعودي عربستان کې د مدرسو نصاب څنګه تدریسیږي، کوم مضامین پکې شامل دي او حکومت څومره کنټرول ور باندې لري؟
مننه. هر هغه تدریسي نصاب چې په یو وطن کې خپل نسلونو ته لوستل کیږي هغه کې درې اهداف، لوړ اهداف په مخ باندې دي چې هغه په شاګرد پسې تړاو لري، یو ویداني، مهاري، سلوکي. یعنی د دې انسان په دی وجود او ویدان او په داخل نفس کې کوم تغییر دا منهج او دغه مضمون راوستل شي، د تڅ مهارتونو ور په برخه کول شي، د د پکړنو او په ویناګانو کې څه قسم تاثیر او بدلون راوستل شي. نو د سعودي عربستان منهج زبداویم چې په اسلامي نړۍ کې د سعودي عربستان او د افغانستان
تعلیمی نصاب چې کوم دا بنظیر دی. یعنی په اول سر کې د سعودي عربستان تعلیمی نصاب په دویمه درجه کې زموږ د افغانستان او هغه شامل دی په هم په طبیعي علومو باندې د ابتدایي نه تر د متوسطې او د ثانوي او بیا د پوهنتون د مرحلې پورې همدارنګې په دیني علومو باندې مشتمل دی لکه څنګه چې زموږ په افغانستان کې وي. خو ولې البته هغه اسلوب او طریقه او هغه وسایل د تعلیم او دغه اهداف ټول په نظر کې نیول کېږي او د هغې په تناظر کې شاګردانو ته دغه درسونه ورکول کېږي تر څو په ټولنه کې یو ښه وګړی ثابت شي او د خپل ولس او د وطن دپاره ښه وګړی ثابت شي او عامې د خپلې ټولنې او د وطن دپاره په راتلونکي کې یو څه ښه خدمتونه او ابتکارات وړاندې کړي. نو د تعلیم ټول اهداف په دې باندې راچرخیږي او هغه مستوا بیا زه ویمه چې یاره کچه د تعلیمي به دومره ډېره ښه نه وي ولې هغه طریقه کار د تعلیمي مرحلو چې دی هغه ډېر ښه په ښه انداز باندې دی او د معاصر تعلیم د هغه طریقه کار سره موافقت لري.
ډېره مننه ښاغلی صلاح الدین سیدی. تاسو هم په حقوقو کې او هم په اسلامي مسایلو کې لوړې زده کړې کړې دي. آیا نن سبا فکر کوي چې په افغانستان کې د دینی مدرسو د نصاب د څار لپاره څه میکانیزم شته؟ بل دا چې آیا دغه مدرسې د معتبرو اسلامي پوهنتونونو سپارښتنې ستاسو په نظر مني؟
مننه تجدید سلام کوم او درنو حاضرینو او په بحث کې شریکو دوستانو ته. واقعیت خبرې دا دی چې د یو نظام د تصامیمو لپاره اول مشروعیت پکاله. هغه نظام چې د مشروعیت مسأله لا تر اوسه پورې حل نه ده او په هغه کې تصامیم د اجرائیه قواوو په اصطلاح مسؤولین لکه وزیر معارف شي یا نور شي هغه موارد کې تصامیم نشي چې هغه باید په نورو مراجعو کې د قانون گزاري په مراجعو کې ورته استقامت ورکړ شي او دلته مجریه قوا ځان قانون گزاره ګڼي. دا هغه مبدئي خطاګان دي چې په اوسني نظام کې په افغانستان کې شته. عمل چې دوستانو وویل په دې کې شک او تردید نشته چې د ځلی چې دلته او هلته د بی احتیاطۍ له کبله د دغه بحثونو استقامت د مدرسې د دین او د اسلامي پوهې په ضد باندې تبارز ورکول کیږي لستره داسې نه ده. زمونږ هدف دا دی چې د ټولنې اولاد د هغو اهدافو په چوکاټ کې تربیت شي چې هغه د اسلام د دین سره برابر د ټولنې د ضرورتیاتو سره برابر او په دې استقامت باندې هغه مشروع وسایل وکارول شي چې د هغه په نتیجه کې ملت تسلیم شي. متاسفانه په دې برخو کې د طالبانو حاکمیت پاتې راغلی دی او تاسف وړ خدا ده چې ډېر ځلی دا مسؤولین له سره په عمق د دې خبرو او په معنا د دې خبرو له سره وارد هم دي. هرڅه چې کوي الحق لمن غلبه ځان حاکم مطلق او حاکم کل ګوري ځان ګڼي چې دا رښتینی دی دا درست دی دا پر ځای دی
مننه. اکبری صاحب تاسو ترازو په دینی مدارسو کې یوازې دینی تعلیمات کیږي که فکر کوي د سیاسي او افراطي سوچ د خپراوي لپاره هم دغه پروګرامونه عملی کیږي او کامل کیږي؟ څوک دغه پروګرامونه دغه مدرسو ته برابروي؟
مننه. اصلا دا د چې موږ کله چې بس په دینی مدرسو په نصاب او د افغانستان او په یاد سیمه کې تاریخچه باندې کومه ځینې خلک دا برداشت کوي چې موږ خدای نه خواسته خدای نه خواسته موږ د ګونی د کړو او د ملي علما او مخالف یو. دا څه نه ده. کله چې موږ د یو دین سره ټول متیرو نو په هغه باندې تر ټولو زیات بیا رحم هم باید ولرو په هغه باندې تر ټولو باندې ظلم بد شي. موږ بعض دلته دا دی چې دغه نصاب په کوم وخت کې دغه سلسله چې په اوس په دې سیمه کې دی قانوني په پټوله کې د دیوبند را روانه ده دا په کوم وخت کې څه وخت د چاتر حاکمیت لاندې او په کوم وخت کې هغو خلکو دو دینی بهیر ته مخه کړله او ولې جوړه شوله او دا بیا ولې په مختلفو ورژنونو باندې تقسیم شوله. مثلا په هند کې د دې نصاب او د دې تولیدات یو شانته دي چې هغلته کلم دغه ملان راپاریف شي، حتی د هندوانو او د دوی سره د ګډ ژوند فیصلې او فتواوې هم ورکوي. پاکستان کې بیا یو جمهوریت چې هغه هم قانوني تاسو ته معلوم دی چې د کوم ځای نه میراث راپاتې دی تر اوسه مغه چلیږي، هغه د ملک دپاره غنیمت او مشروعي بولي. په افغانستان کې حتی بیا د افغانستان هغه سری کرښې لکه بیرغ او ملي زعیم او غوته هم د حرام او د کفر په سترګه کتل کېږي. په دې غره کم ته استخباراتي چوکات کې خلق ستونزه ورسره لري. خبر شو د تاسو پوښتنې ته چې په دې مدرسو کې څه بدل کېږي. په دې مدرسې کې اول خو هماغه د دیوبند د نصاب چې زیرو کتابو باندې مشهوره دي، هماغه زیر کتابونه دي اوس ورسره په خوا کې لکس وایي چې موږ کمپیوټر خو دی وایي چې انګلیسي او دا ورسره تدریس کوو. خدا هم بل باس دی چې په دې باندې سړی باید باس وکړي چې دی څنګه د افغانستان خلک یا د افغانستان معرف تر پښو لاندې وردوي او اوس په دې غاړه باندې ټول مدرسو ته ورکش کوي. په ضمن کې دوی هماغه څو برخې دي چې دی تدریس او تل ډېر فوکس کوي. یو هماغه افراطي ذهنیت دی چې دا واقعا د تر ټولو زیات خطرناک دی د اسلام مبارک دین لپاره دی. دوهم برخه دی هماغه د انسان په روحي تکلیف باندې اخته کول او په مغه په ډېر حقیر شکل باندې دی روزانه مسله ده چې دا هم ټولو په ډېر زیات مشکلات جوړوي. په دې باندې کولای شو چې موږ بیا د روانشناسو د سره بحث ولرو، هغه پوښي چې یو شاګرد په دغه رقم ته چې د دې د ذهنیت دا وي چې زه باید ټوک راټول کړم او د سهار کله چې زه درس وایم د ملا چپړې او لغتې او شکنجه په نظر کې مولي بیا وخورم، نو هغه چې کله دی ټولنې ته من حیث چې یو څوک چې هغه باید خدمت وکړي، تدریس وکړي یا ټولنې ته خدمت وکړي په کوم روحیه باندې وي، هغه یې تاسو اوس هم عملا محصول ګوري. خودي شکل د دې مدرسو خپله دا دې ته اړ کوي چې یو څوک باید افراطي او ټولنې ته مریض تقاضا ارزشي او موږ په ټولنه کې اوس حالا نور وضعیت وینو. بل بحث دلته دا دی چې څومره د مدرسې کش کړی دی. موږ تر پروسه تر اکتوبر کال پورې رسمي اهمار دا و چې 1000 مدرسې موږ درلودلې، چې په دې کې 14000 رسمي لیلیې او د حکومت نه فنډ کېږي او 15500 کلیوالې دي. دا د پرسګنه شمیره ده مار دی چې رسمي امار ما نه غوښتل ته وځي ځینې امار د خیالي ووایم، هغه امار دي چې رسنیو ته په لاس ورغلي او په دې 1000 کې چې دې ادعا په اساس راپور په اساس باندې هر میاشت په سلګونه مدرسې نورې هم جوړېږي. موږ اټکل کولای شو چې سږ کال موږ تر 2000 زیاتې مدرسې لرو او اکثره یې د حکومت خانفند د طالبانو د نظام د خانفند کېږي. او په زمین کې د معارف په تور دي، کله چې په معارف کې کوم بستون اعلانېږي یا هغه معلمین چې تقاعد کېږي او یا چې په دغې درې کلنه بهیر کې دی اکثره خلک خارج ته اړ شول چې ماجر شي او ماجر کېږي، د هغې په ځای باندې بغیر د دیني مدرسې د ملا مام نه بل څوک نه دي نیول شوي. د معارف ټول ملان کړل د معارف هغه مسلکي استادان او هغه استادان چې دوی په کلونو باندې د افغانستان لپاره خدمت کړی وو، یو منظم نظام د اساسه د افغانستان بچیان روزل. اکثره تشکیلات چې خالص کېږي په ځای باندې ملانې وکېږي او ملا په مدرسه کې اخته دی. نو دا د افغانستان د معارف لپاره یو ډېر خطرناک مسله ده. موږ هیڅوک د دین مخالف نه دي، هیڅوک د دیني زده کړو مخالف نه دي. څنګه کولای شي چې د همدغه دیني زده کړې د یو منظم نصاب تر چوکاټ د معارف تر چوکاټ لاندې د یو منظم نصاب په اساس باندې دوی کولای شي چې د نور زده کړو سره سم د دیني زده کړو مدرسې مکتبونه هم ولرو. موږ په افغانستان کې تخنیکي زده کړو ډېرې لیسې ښوونځي درلودل، کولای شو چې موږ همدغه په هر ولسوالۍ کې یو دوه دانې دیني مدرسې هم رسمي چوکاټ کې ولرو او نصاب هم داسې نصاب چې د افغانستان او د افغانستان په ګټه باندې وخوري، د افغانستان په ګټه باندې وخوري. داسې نصاب نه چې دغه نصاب بیرته د افغانستان د نظامونو د انزوال د نظامونو د ختمولو د افغانانو د بربادت کولو د افغانانو د وژلو په هغه باندې استعمال نه شي. او زموږ چې تاریخ په اوږدو کې ګورو دغه رقم ته تولیدات او دغه رقم ته د دیني علماو ځینې شخصیتونو کورنۍ د افغانستان د زوال باید شوي دي. نه شي هیرولی د پیرانو او د هغو دیني ځینو چې په ډیرنلاین افخته دي د هغو رول د افغانستان په نظامونو په ړنګولو کې او د هغو کورنۍ د هغو استخباراتو د منطقې د اساس باندې چې دیوبان سره یو جوړه دوی را در په دې ټوله په دې سیمه کې غټې شولې هغه د موږ د غورو نشو هیرولی. دغه مدرسو مسله د افغانانو لپاره ډېره نندسنی وړ خبره ده. باید پر کوچ او کاټ کې د نور معارف د نه ضعیف کولو په هغه کې خلک باید تر استقبال وکړي. مګر داسې نه چې معارف په ورځ په ورځ په ټپه دروي معارف چې فلج کوي معارف د دې لپاره چې حتی خلک زړه ورته فنه کړي معارف دومره سختوي چې د خلک اولادونه وردي هلته باید شکنجه شي. خلک باید مخکې کې د امکامو مدرسې ته د افغانستان ته ضرورت بولو.
مننه. وخت کم دی په دې خاطر غواړم چې له فاروق څخه او فاروق څخه په تیر جمهوري نظام کې هم په افغانستان کې دینی مدرسې وي. تاسو معلومات څه وایي چې هغه وخت کوم نصاب تدریس کېدی؟ بل دا چې دغه مدرسو عصري علوم ته څومره پام کاوه؟ هغه علوم چې ځینې کسان یې اوس مباح ګڼي، څوک یې حرام او څوک فرض؟
مننه. په تیر جمهوري نظام کې هم مدرسو وجود لرولې د نورو علومو سره په انډول باندې وي او یو څنګه څنګه علمي معیارونه او عالمي معیارونه په نظر کې نیول کېده. د دینی مضامینو سره سره غلطه نور عصري مضامین یا طبيعي علوم ځینې مضامین او بالخصوص کمپیوټر ساينس یا کمپیوټر لستل کېده او دا د یو شاګرد خرو زلو خو وسیله او سبب زبا کستاسی اجازه وی د تبراشم نه دا چی وازی په نابرابره توګه باندې په افغانستان کې د غدینی مدرسې اجازه ول پلان محاله وګد محاله کې افغانستان ته پټوله کې ولسته په ضرر تمامېږي. البته فائدې هم شته ده خو موږ په هغه جانب باندې دغه کوم چې هغه کوم مشکل را ولړی بلکې د دې کې چې هغه کوم نصاب تعلیمي د استراتیجی هغه ډیر سلبیات لري د من حیث کم د زمانی او د پترای زمانی لکه د وخت یو خدای چې ډیر کم اتکاله ټول تدریس او داغه نورسته او ته لنګي ورتړي وي ته مولا شولي نو اتکاله نه کافي کیږي چې څوک دغه دینی علومو کې مهارتونه پیدا کړي او په صحیح معنی دی پیژني. همدارنګه دغه نصابونه چې د استراتیجی په مدرسو کې یادريمه برخه او چې ډیر خو استاد یغه چې کوشش وکړي یو نصاب یو کتاب نمایي ته ورسي او مقرره نصاب کې کوم یغه نمایي ته نو دا کې هغه ډیر تکړه استاد دی. د کم د حسنه یو سلبي جانب دی. په کیفیت کې ډیر زیات سلبيات وي هغه دا چې د نوي معاصر وسایل د تعلیم او د تعلم په کې نه استعمالېږي. همدارنګه په فلسفي شکل باندې تدریس کېږي د ماهیت او د واقعیت نه ډیر لري وي په تعصبي شکل باندې وي. اغه چې څوک ته شاګردان ناشوي دا غوې هغه فروق پردي یا دا غوې چې کوم توفیرونه یو بل سره موجود دي هغه په لحاظ کې نه ساتل هغه لحاظ نه ساتل کیږي او د اهداف او د منهج او د حساب ترمنځ کوم تړاو نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب بخښه چې تاسو خبري قطع کوم په دې خاطر چې د بحث وخت پای ته ورسید. له ډاکټر عبدالحلیم فاروق صلاح الدین سیدی او د چارو د شنون کې ظاهر اکبری مننه چې 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیسته.
مننه.